سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه سفیو لاستانګزای مو د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیلمند چې دی یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان ورسته حمله په افغانستان کې پر ډیپلوماټیکو هڅو اغیز و نه کړی د روسیې د خبری آژانسونو د راپورونو لمخې سرګی لاوروف دغه سرګندونی پرون په موسکو کې یوې خبری غونډې ته کړی پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړي او ادعا یې وکړه چې د ترګرو یو خوندې مرکزی په نخښه کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشری مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله د روسیې د تاس خبری آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشری مرسته کابل ته لیږلې په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې لږګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومان مور بس بیګم د دغو مالی مرستو لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي دغه میرمنې ویلي د هغو عوایدو لارې چې ترلاسه کوي کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول د افغانستان د ویل چیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د یو اتیا پر یو څلوېښت نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې و د نیوزیلینډ سعودي عربستان فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو ټاکل شوی د ناتو شاوخوا نوی زره پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې لپاره رسیدو وروسته د ناتو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولای شي د ناتو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروکسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي هغه ویلي دغه تړون به دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناتو ائتلاف له نور برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګند کړي د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه نه کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي دغه فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو
بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاپی پر مخ وړي په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړ چې خپل لسکلن لور د ناوی په توګه وپلوري هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو دا غواړي چې نوم یې یاد نسی خو وایي تخلص یې کریمی دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسیدونکی ده نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده د ازادي راډیو ته ویل چې خپل کم عمر لور یې په 3000 افغانۍ وپلورله په دې اړه باندې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې وایي پکښې ویل سی و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوی په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات سوی دي اوریدونکو اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرقی نه یعنی دختر 10 ساله داماد 40 ساله
په هرات کې یو موږ چوي بیوزلی دي ته اړکړي چې خپل لاس کلنه لور د ناوي په توګه وپلوري. هغه چې نغوړي بشپړ نومي راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبسخارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د لاسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 100,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپل کم عمره لور وپلوري چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 13 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبسخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبسخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنۍ لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یو مور ازادي راډیو ته ویل دي چې د بې وزلی له کبله یې خپل لس کلن لور د ناوي په توګه پلورلې ده. دې شدي ویل دي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپل کم عمره لور یې په 10,000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگتن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبس شارګو ټیکې د ناوی په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوی دی او دا ځکه چې خلک د بیوزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې او چا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کېدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولی سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ازادي رادیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خبرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتساپ شمیره د 0042022303011. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم او ریدونکو تاسو کولای شئ چې پر دغه واتس اپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهی او موږ به تاسو ژغ په دې خبرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکو چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ژغ پورستی په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای شئ چې خپل پیغام پرېږدي پر همدغه واتس اپ شمیره باندې. او د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهی د خبرونه ستاسو پر مسایلو راڅرخي او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی قمر نیازی، اغلی ډیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داس یو وضعیت کې د غراپور کول سوی دي چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوی دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کو تاسو روغ جوړ او صحت سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږه هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږه اورو چې مونږه وجود د په دې خبر کې مونږه ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه شل کلو تیر او جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کوم دغه خبره وه، هغه دا په دونه کلو کې دغه د افغانانو خزو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه. استونز مشکلاتونه دا چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې هر ورځ نور هم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کی په دې واجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حق حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې ولسوالیګانو کې د قرا او قصبات کې خلک دغه درې سال وخت کال نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دا ټول خلک د هلم لري پاتې شوی دي، او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن خزه خپل د عام مهر باندې نه پیږي، د خپل د حقوق نه پیږي، زه حق حقوق لرم، فقط دومره پیږي دغه ما حق او حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کوم او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کوم او د دې قومندې لاندې زه کار وکم. اوس هم د خبر هم د سر روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه موږ ښځې افغانستان کې متاثر دي، اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق معلوم ده، حقوق معلوم ده، تعلیم معلوم ده، کار معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بے سوادي شو، بے ثباتی ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځې له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نه نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره وسه وکړي؟ خو دا سوای چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې سالویخ کال یا دیش کالوی وای واده یو کی چې د دې د عاشو باطن از خلاص شمه، اوس مونږ لا حل لاره چي ده، حل لاره ده چې حل لاره مونږ دلل شي باید.
او ریدونکو ز فکر کوم چې د اغلی یوسف زی رابطه لمر سرقته سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی دیوا امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې لمر سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پښتنه کوم، د بیوزلی کچه چې تر دې حد پورې زیاته سوي چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړسوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېر زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري، او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته چې دوی دونه ډیر پر هر جلی دی ځکه چې دوی اوس لا خپل مشروع حقوق څخه دوی به برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت پرانا او د اسلام په چوکاټ کې دوی تور کړی دي، او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالای له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې د حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي، او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له نجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې نجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي، او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له نجونو نه وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو معلومه ده چې د کار زمينه نشته، دا هغه باندې کوم مثلا تخای کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي، یا کومه بل حل لار نه لري، هغه به اړوي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار د وایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته، دغه ته تاسو ګوریا مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي ستلیان خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یو سنفی هم همدغه سما ته هغه ورځې زنګ وخلو وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پیژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی، خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ما ته واده کړي. نو بیا اما دې سره خبره وکړه چې سید ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې، ویل چې نه زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي. نو بیا ما دې ته دا وویل چې سید ستا خویندې واده کړې، ممکن هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د خو او بده توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شي. نو په دې کې بیا هم هغه نجونه چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی ویرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي، تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزوره شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅ کړي او زما په پیسو باندې خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډیره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې چې یوازینی لټه همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډیرو پلمو په ډیرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړله، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رسکو د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی دی. او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري، نو بیا به هم تاوانې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلې امرخیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلې قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبه په ورځ په رسنیو باندې خپور سوی دی چې په دغه ژغ کې ګواکې اخونزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول سوی دي. زه غواړم چې اول د ژغ واورو، بیا بس تاسو د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
و امارات کې بشر حقوق نه دي مراد شي، د شوزو حقوق نه دي مراد شي، د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیرسمې دي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی. شوزو په زور باندې مه ورکوه، د ښځې مهر مه خوره، شوزو په نکاح مه مجبوره کوه، کونډه په زوره مه په نکاح کوه، ښځې ته میراث ورکړه، د ښځې حقوق مه ضایع کوه. دا موږ فرمان صادر کړی دی. علما اوس پر هغو باندې شرحې کړي دي، کتابونه یې جوړ کړي دي، په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان راوس.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدي چې د چهارشنبه په ورځ په رسنیو خپور شوی دی، او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دوی وایي چې دوی د شوزو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د شوزو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی ستاس څخه زما پوښتنه دغه ده. اول چې دوی خبرې شروع کوي، په اوله جمله یې دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د شوزو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاس څخه وکړم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همدا شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته. که دا ژغ دقیقا د هیبت الله اخونزاده وي، نو ولې دونه ځنډ وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ د دې فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دوی د حاکمیت پوره کیږي، اوس د یو صوتي نوار نشرئ چې ګواکې دوی د ښځو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري، او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق ښځو ته نه ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې ښځې په شریعت کې لري چې دوی غواړي ګواکې دوی پلي کړي او تطبیق کړي، نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله، د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو، مجبور سو چې دا ورسره ومني چې زموږ لوړندې په کور کې کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، بې حق حقوق دي پاتې سي، او بالاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي. په ډېر کوچني عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و، نه څوک پوښتنې کول والاونه، او همدغه حالت همدغه اوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده، ماشومتوب کې نجلۍ ورکول سوې ده، میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی. تاسو لاړ شئ، که تاسو رښتیا دا خبره کوئ چې تاسو شرعي حق ښځو ته ورکوئ، خو تاسو لاړ شئ خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث د غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې حتی نوبت نه ورته ورکول کیږي، حتی هغه وکیل او هغه قاضي ته یې نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده، چې د هغه سره یې وارې وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل شوي دي، نوي خلک راغلي د هغوی په ځای باندې مقرر شوي دي. نو کوم حق تاسې ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسې هغه تطبیق کړی ده، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسې صادروئ دا به تطبیقیږي، او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسې د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ، چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیا حقونه د ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولای شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی، او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي، او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي، او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغه نه ځان کړی په دغه فیصله کې په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم. د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوی باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی، تاسو د اغل نیازی خبر هم واوریدلې. د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه کړي او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو. اغل نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونی تشپرم ټولګي پورته شونځي ته نستلای، انجونی له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي. شذ شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغومي روته پلاس ور کوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاو ترخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان بیرته هغوی ته پلاس ور کوي. او آیا هغه خبر، هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلن لونی خرڅوي؟
امالنه امال لجان ژوندۍ اوس سلامونه اونی کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکی همکارانو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو د هیله د ټول جوړ او روغ اوسئ. ډیره ښه پوښتنه وکم امال لجان. خو ما تم در تسوال پیهیږي چې یو خبره دا وی شدیدن کای په واد مانند دیدم، نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرې کې چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې، د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي. هسې یو هوایي خبره واوري وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کیږي چې دای دی او کنه دی. او دای د خپل ولس نه تقریبا د درې کال کیږي چې دای نه دی لیدلې، موږ د خبرې نه دی اورېدلې، او دای اصلا په هیڅ دی ولس سره روان دی. دا خو پریده چې یوازې خدي په دې ټول ولست، په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تیریږي، دوی سره څنګه چلند کیږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تیروي، دوی په دې نه دی آګاه اصلا. دلته ملالۍ جانې په مرموز ډول په قتل رسیږي. دوی وایي چې موږ حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تن انجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي، دغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، تکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوي چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر دی یو موضوع ده. بل تاسو اولی حق چې دی دوی دی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخستو. او بل موضوع چې تاسو به حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود دی چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخته شکنجه ویدی، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. او دا معلومه نه ده چې د خپل د انجینر چیرته دی، کومه چې راخوشه شوی دی. دغه عکسونه به شاید تر تاسو رسیدلی و چې هغه په ډیره وحشتناک توګه هغه سره ډیر وحشي چلند شوی، هغه ډیر شکنجه شوی دی چې یعنی زما په خپل نه راځي چې هغه ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی چې دې ته داسې وهل تکول ورکړی دی. دا حق دل د ښځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې انجینې یعنی په شمول کې زه د خپل ځان درته وخایم، یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول پر رواني تکلیف اخته شوی دي، چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به څنګه شم. نه هیڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی چې د زندان او زما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پهانتونونه خو هسې بندي، اقتصاد صفر ته رسېدلی،
ځکه هڅه کورنۍ مشته چې سفارت نه لري، نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوي، سره کله موږ جوړو خار جوړو، نو دا خو یو لوی خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب خار جوړولای شي، خو جوړ خار خراب ذهنونه نشي جوړولای. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه وو د خپل ولس په وړاندې، هغه یعنی هغه ولس په خپل منګل کې تاسو ونیسئ، د خو ورکړئ. اوغه تاسو توجه نه کړئ، نن مې ګلدان جوړ کړ، نن مې سرک جوړ کړ، هغه تاسو ته څه فائده کوي؟ هغه تاسو د خراب ذهن جوړول شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هیواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، تاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپل خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ. ایران هم چې دا د حق، حق د پیژنې، حق څه معنا؟ د حق په معنا د کویږي چې موږ د ولست حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دی راوخی چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هیڅکله به دا خلک ومنه کې، ځکه کوم د یو د ثبوت په ډول موږ ته دی مخ کې. نو یو دا پاتې د ملالۍ جانې چې دا د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه یې ښځه ده او کومه یې خور ده، چنې د سپالنې ډول، نو دې ته د ساده به یوایم چې څپېړه ورته ونیسه او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بې اوسم چې کړي دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم. کوم حق تاسو ښځې ته ورکړی دی؟ د ښځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر په د بالښت باندې ږدي، یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه پدیم چې دا هیڅ احساس نه لري چې دا ولس بخې پرېده، د نړۍ بخې پرېده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي، د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دی، دغه خلکو دې عمله دا دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دی د خدای رحمت د دی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی، نور دې بس کې د ظلم، نور دې د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دنیا ما ډارېږي، حق خبر وکړي. سم چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت و هغه رسنیو ته یې وړاندې کړي، خلکو ته یې وړاندې کړي، جهان ته یې وړاندې کړي. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه حالت او نه د نور بس د رضالت، نور بس د زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی. او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي. د خدای نه نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي، او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوش نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بد وي، لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شوی دی، لکه چې پاتې دی، دې ته د ټول ولس ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت دی ورته وړاندې کړي، چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده، دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه، هیڅ هم نه دي شوي. دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور دې بس کې دغه څه.
ډېر مننه آغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی یوسفزی، ستاسو ږغ مخکې قطع سو. زه به ستاسو څخه د دغه په اړه باندې پوښتنه وکم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډیرو نورو خلکو زیاتې دوی بېوزلې کېږي، او بېوزلي ولې تر ډیره پورې ښځې ځپي؟ ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله ښځې ډیرې زیانمنونکې دي، یا دوی د دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خطور ناپوی خبره ده. ملالای جان سونه چې ما مخکم تاسو ولې مونږه ما واسقته شو دا ټول ناپوی ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهی بند، نو د دې عاقبت به چه شي؟ نه دونه همدغه مسایل مخترازی چې خلق د بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي، ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دا مرکز کې چې اوسیږي هغه لکه مطالعه لري یا ما فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري او خبره کته پورته کېږي دوی آگاهي پیدا کوی شي. داسې ښځې مونږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځه لرو، دا تاسو فکر مه کوئ دا ټوله آگاه ده، دا ټول خپل حق او حقوقونه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهیږي. مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، مونږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک دپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار سیختن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت به کوي؟ هیڅکله پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته به پاتې شي. نو په د افغانستان د دې افغانانو ښځه چې تاسو زړه خلاصه کوي، د دې افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلای نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلای داسې یو چا نیولی به چې ته څه مشکل څه ستونزه لري؟ یو چا تر اوسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه ښځه بیچاره تخریب ده، ښځه بیچاره همیشه تعوین ده، ښځه همیشه استثمارلنده، د ښځو د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده، هر خبره په ښځو خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود دا یو واده کول جدا خبره، چې یو لاسکر جرین دی په واده ورکي، داسې جنکیان دي چې همدغه اوس کله دولت تر اوسه خبر ده چې روزانه څونه خودکشي ده. دا خلک چې داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي، دا خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري، په کورنۍ کې هم ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اصل لارې نه لري چې موږ څه وکړو. زما په نظر دا دی چې مونږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم د دولت نه دی، دولت باید د دې ته ډېره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادروي، دوی باید دغه فرمان نه باید صادر کړي چې ښځه څه حق لري، هغه حق چې اسلام ورته ورکول شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي لاسکره جنایي دوی په واده ورکوي نو مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه، د بی سوادی لحاظ نه، د فقر نه، د بیچارگی نه دغه کار کیږي. خو د دې حل لارې چی شي ده چې باید مونږ دونه باید آگاهي پیدا کړو، سواد باید زیات شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کال چې مونږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشاوې باته پیدا کړي؟ د کوم لار نه؟ سید جامع جهاني تر سخته پر د حکومت کوي، هغه کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي. همدغه اوس د دومره کسان پېژنم چې هغه دومره مستحق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم. د کومه کومک چا ته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده، خو اصل اول حق د ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید ترلاسه راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري. او هغه داسې یو ښځه مزه پېژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم د باندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي، هغه اوږی بیچاره توپ قبلې خپل په کور کې ناسته. نو مونږ کومه حق ښځو ته ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بای حق مر د خپل د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه نارینه د خپل د ښځو حق مر ورکړی ده؟ تر اوسه خو ما یوته نه دی چې د یو ښځه حق مر ورکړ شوی، قطعا دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ښه،
دا
ډیر مننه غلی یوسفزی استاس د خبرو په تړاو به د غلی امرخیل استاس ته پښتنه وکم د غلی یوسفزی خبرې تاسو اوریدلې دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی د شذ د حقونو په برخه کې استاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي
دا خو واضح خبره ده لکه وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان نامنځ شوی دی لغه محل نه تر دم غړې پوري یوازې فرمانونه صادریږي خو عملی باندې موږ تر اوسه پرې کتل نه ده ځکه په لومړی وختونو کې چې کله خوانته یو په هنتن نو تړل شولو خو بیا هم یو څو وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل ول دوی به بیا هیڅ په غیر باندې عمل نه کولو نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کیږي چې دوی ریاکاری کوي بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاری کوي دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاری کوي تر څو فرمانونه یې تر څو خلک په دې باندې غلطوي عملی اقدام ته ضرورت ده که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي یا واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي په دې ډول باندې چې دوی مختزي زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلای شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده او تر کوه کولای شي تر ډیرو وکولای شي یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلای شي ول ته خو نشه کولای چې مسلسل په دغه دوه کلو کې دغه تقریبا دوانی مکلو کې تر خلکو پسترګو کې خاورې واچي او د خلک دوکه کې نو تر څو به خلک ایتاب خبر باندې دوکه کیږي اخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلديږي اخر هم د خلکو اعتبار په تابع باندې لمینځ دي او ایت کله او هغه وخت چې تو واقعا وواړي چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نکوي دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکام راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختميږي دا ښکارا ده دا تنظیم نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاره په دې خبره باندې
مننه اغلی امرخیل اغلی نیازی تاسو زموږ د ټولو د غومل منو څرګندونی واوریدلې دوی پر یو خبره باندې سره موافق دي هغه دا چې شدي ډیر د پلسوی دي د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې او د طالبانو حکومت ته دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډیر ور ګرځي او تراجي دي تاسو څخه زما پښتنه دغه د چې آیا هبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی د په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شذو سره څه کیږي که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه د فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي واقعا د دا فکر کوي چې د شذو ژوند شدي سم روان دي
اصلا زما په انت ایبت الله خونزاده رهبر نه دی که خبر نه دی د دې حالات څخه او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق ورده پدې باید خبر ووسیږي ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالات او خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغه په کوم کرینو باندې اخته دی کمو د اسلام دین اساس ته وګورو رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاک له اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغه راسي وویني اسلام وو پیژني بیا ورسته قوانینه په ځان باندې تطبیق کړي دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللی دي که وسنۍ حالت ته موږ وګورو د ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی ځان دی خبر کی کدای رشتیا رهبر دی کدای رشتیا مشر دی دې نو باید آگاہی ترلاسه کی او ځان دی خبر کی چې یوازې نه په افغانستان کې دا وس شزي تر استثمار لاندې دي او حقونه تر شو لاندې دي ورته د نارینه او حقونه هم تر شو لاندې دي د شوزو څخه د تعلیم حق واخستې د کار حق واخستې په کورو کې د کښنوي لا ته د فرمان صادرې چې شوزو ته حق او حقوق ورکې د کم حق او حقوق ورکې تا ته ولاسه چې کومه شزه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر اخیستلې، کم خور میراث ورته رسیدلې ده، کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس او ګریوان دي. ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي د وظایفو دپاره چې کوم پوسټ اعلان ته ځي. زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان یې زحمت وایسته، کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد ده په پوهنتون کې، د یو بس دپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږه. هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د ژرم لرم، لونګۍ مې پر سر ده او لباس مې صحیح دی، څه مشکل لرم؟ یا ته په شریعت ځان برابر که، ستا ژره نه ده چې په پلاس کې ونیول سي، په موټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. په خصوصي پانتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولې ده، پانتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکه او دی دلته ناست مې ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهېږم چې خپل په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړی نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي. فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخندزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نور خوند یم، همدغسې نور ولسونه هم دی افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخندزاده صاحب غږ که دا د اخندزاده صاحب غږ دی. او اخندزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کېږي دا تصمیم نیسي او داسې یو فرامین دغه کې صادروي چې په هغه کې د ښځو حقوق دی، چې هغه د میراث حق دی، او د په کوچني عمر کې د نه ورکولو حق دی، چې پلار محتاج نه وي ولې خپل اولاد خرڅ کړي. خو د دې څخه معلومیږي چې دلته په افغانستان کې هم د نارینه ژوند په قیداتو کې دی، په سختیو کې دی، هم د ښځینه وو. ولې فشار راوړې پر نارینه وو باندې؟ ولې دې محدودیتونه جوړه؟ ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه، اول د خلکو د پاره کار وکړه، اول د خلکو د پاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه، پس له هغه بیا ته قوانین وضع کړه، بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني.
شه مننه آغلی نیازی. آغلی خورم ستاس څخه پوښتنه کوم که دا اوس دستی شاغلی هیبت الله خونزاده و ازادي راډیو ته غوږ وي او دی زموږ د خپرونه اوري، تاس د یوې افغان ښځې په توګه باندې د ته څه ویل غواړي؟
مننه ملالۍ جانې، ژوندی اوسې ښه پوښتنه ده. زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی، ټول د افغان ولسته که څه مشران دي، کشران دي، هر څوک چې دي، موږ ورته ډېر احترام لرو. شکر چې شته دي، په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې. سوال دلته دی ملالۍ جانې، چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري، د خبرې سمې نشي درک کولی. دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو، نه، دا خبره نه ده. ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو کاراتو چې امارت اسلامي به راشي، دلته به افغانستان جوړ شي، د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي، کار به اهل کار ته وسپارل شي. ولې برعکس دا کار نه دی شوی؟ د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی، په ډېر احترام سره، چې موږ د دې وطن اولاد یو، موږ دلته ژوند کړل دی، شکر، حقیقي مسلمانان یو. داسې نه ده چې دا دوه کاله یا تقریبا درې کاله ده امارت اسلامي راغلی دی او موږ مسلمان شوي، نه، الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو، موږ دلته ژوند کړی دی، افغانان یو، په دې افتخار کوو، حجاب باندې پوهیږو، قرآن باندې پوهیږو، په دې کې موږ ستونزه نه لرو. نو یوازې دی د ولس منځ ته حاضر شي. یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم، یعنی زده خبر واورم چې آیا د کزموګدانې ملمنې چې ویل چې د څنګه رهبر دی،
دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کوي ځکه د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوی دی او دای نه خبره موږ تر اوسه د نتی لیدل چې د څوای د چیرته دی د څه کوي د خپل پښتون له دنه د خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه دی دا چې زه مرکز کې هم دا حال دی نو فکر وکړ چې په ولایاتو کې به څه حال وي د دې جناب نه مخختنه داده چې نور پښته پرده دا یعنی اعلامیه د خبرې بستی نور صحنه ته راوځه نور وګرځي دی ولس په منځ کې دی و حقيقي رهبر پتوګه دی و حقيقي مسلمان او دی حقيقي مسولیت پذیر انسان په توګه د تراوزه د خلکو منځ کې وګرځي د دنیا پښتنه وکړه د دوی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقيقي دی او که څوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دروغ وایي راشه په خپل سترګو د هر څه وګوره د ظلمونه وګوره د کمپیوټرونه وګوره د جهالت د بی علمی وګوره نو ته پشت پرده ناست دی هیڅ نه خبر نه یې تا ته به یو احوال درسي کې هغه ریښتیا یا دروغ نو راشه ته صحنه ته نور
ش ډیره مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې مو یو څوک شته دی زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې مو په عملی باندې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبل لرو او کنه
ش ډیره مننه
ختنام داده ته او خاصه چې خود ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې خزه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه و نه وهی په دې طریقه و نه وجل شي دا سورته نشي پښپو پورز د خلکو شدې د خلکو لونه د خلکو خوندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینې غوښتنام داده چې زه دی وچا لوري ماده یو چا خوري به
بله ډیره مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امر خیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
Please move me. خاندی زمکا خاندی آسمان خاندی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
Yeah.